ماسپخین دو بجې شوې. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، تر اوو بجو د ازادۍ راډیو د پاتې خبرونو اوریدو ته ښه راغلاست. روانه خبرونه یو ساعت دوام کوي چې زه احمد تکلی د امان الله امیرزی په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د شانګهای د همکارۍ د سازمان په کلنۍ غونډه کې د ګډون په مقصد چین ته رسېدلی. نور موضوعات، نیمه نړۍ او د یو کلي زر غږونه راډیوي ډرامې نوې برخه به هم په همدې خپرونه کې واورئ. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د خبرونو په پیل کې د افغانستان کورني خبرونه ناجیه سپۍ اوروي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اورئ. ټاکل شوی چې د حکومت اجرایه رئیس د شانهای د سیمه ییزو همکاریو په سازمان کې له تروریزم سره پر جدي مبارزې خبرې وکړي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په ننګرهار کې د داعش ډلې دوه غړي نیول شوي، او حامد کرزی د پاکستان لخوا له طالبانو د ټاپي په پروژه کې د همکارۍ غوښتنه د افغانستان خلکو او طالبانو لپاره سپکاوی بولي. د خبرونو تفصیل. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د شانهای د سیمه ییزو همکاریو سازمان په کلنۍ غونډه کې د ګډون لپاره چین ته رسیدلی. د اجرایه ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې اجرایه رئیس به په دې غونډه کې له تروریزم سره پر جدي مبارزې خبرې وکړي. دی وایي اجرایه رئیس به په دې ناسته کې د حکومت رسمي لیدلوری مطرح کړي، او له غړیو هیوادونو به له تروریزم سره د جدي مبارزې غوښتنه وکړي، او همدارنګه سیمه ییزې همکارۍ او اقتصادي پراختیا په اړه به خبرې وکړي. روسیه، چین، ازبکستان، قزاقستان، تاجکستان، قرغزستان د شانهای سازمان دایمي غړي هیوادونه دي، خو افغانستان، پاکستان، هند، ایران، ترکمنستان او منګولیا په غونډه کې د سارونکو په توګه ګډون کوي. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی وایي د پاکستان د دفاع وزیر دا څرګندونې چې له طالبانو څخه به د ټاپي پروژې د امنیت په ټینګښت کې مرسته وغواړي د افغانانو او طالبانو لپاره سپکاوی دی. ښاغلي کرزی د کډوالو د نړیوالې ورځې په درشل کې یوې جوړې شوې غونډې ته وویل دا ډول څرګندونې په دې معنا دي چې طالبان د پاکستان په لاس کې دي.
ظاهراً د ټاپي پروژې سره د همکارۍ یو پیغام دی، خو په حقیقت کې دا ډول سرګندونې طالبانو او د افغانستان خلکو ته توهین دی. دا په دې معنا دی چې طالب د پاکستان په لاس کې دی. په دې معنا دی کوم ځای کې چې طالب په افغانستان کې مسلط دی هلته پاکستان حاکم دی.
تر دې مخکې به افغان حکومت د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف دا وینا غیر مسؤلانه بللې چې د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د ګاز د پایپ لاین د پروژې د امنیت لپاره د طالبانو د مرستې غوښتنه کړې. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په ننګرهار کې د داعش ډلې دوه غړي نیول شوي دي. د دې ادارې په خبر پاڼه کې ویل شوي چې نیول شویو کسانو پلان درلود چې د جلال آباد ښار د شفخانی په څلور لارې کې ماین ځای پر ځای او ورته چاودنه ورکړي. او د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزیر وایي چې په پاکستان، ایران او اروپایي هیوادونو کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو په اړه له اړوندو چارواکو سره خبرې کړي. سید حسین عالمی بلخی نن د کډوالو د نړیوالې ورځې د لمانځه غونډې په درشل کې وویل پاکستان منلی چې په دې هیواد کې میشت ټول نارجستر شوي کډوال به راجستر کړي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له اسمت ساروان څخه اورئ.
په فرانسه کې له پرونو انتخاباتو وروسته د نظر پوښتنو نتیجې ښیي چې افراطي شي اړخو په دغو انتخاباتو کې کوم پرمختګ نه دی کړی. ډیرو اټکل کاوه چې د ماري لوپی په مشرۍ د ملي جبهې ګوند به د کډوالو څخه د ویرې او په پاریس کې د وروستیو تروریستي بریدونو په نتیجه کې په انتخاباتو کې ښې نتیجې ترلاسه کړې وي. د ملي جبهې ګوند مشر پرون خبریالانو ته وویل زما دیموکراسي خوشیږي او نه غواړم چې له رای ورکوونکو سره د ماشومانو په شان چلند وشي او د دوی په منځ کې ډار خپور شي. دا هغه څه دي چې په ډیرو شکمنو شرایطو کې څو تنو د کولو هڅه کړې ده. په تیره بیا د فرانسې صدراعظم د انتخاباتو په لومړۍ مرحله کې چې یوه اونۍ مخکې ترسره شوه شیلاسو افراطیانو تر ټولو ښې نتیجې ترلاسه کړې وې. مصری چارواکی وای چې دوی په اکتوبر میاشت کې د سینا په ټاپو وزمه کې د لویدلې روسي الوتکې په اړه ابتدایي راپور بشپړ کړ او داسې کومه نښه یې نه ده موندلې چې الوتکه دې د بم د چاودنې په اثر لویدلې وي. د مصر د ملکي هوایي چلند وزارت نن په یوه خبر پاڼه کې وویل د تخنیکي څېړنو کمیټې تر اوسه پورې داسې کوم څه نه دي موندلې چې په پیښه کې دې غیر قانوني مداخله شوې وي یا د تروریستانو پکې لاس لرلی وي. الوتکه د مصر له شرم الشیخ څخه د روسیې پیټرسبورګ ته روانه وه چې د سینا پر ټاپو ولوېده او په هغې کې درسته 244 سپاره کسان ووژل شول. روسي او لویدیځو چارواکو ویلي الوتکه د بم د چاودنې له کبله لوېدلې او په مصر کې یوې میشتي سختدریزې ډلې چې له اسلامي دولت یا داعش سره تار لري د دې پیښې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د ارمنستان د انتخاباتو مرکزی کمیسون پرون وویل چې د دغه هیواد په اساسي قانون کې بدلونونه تصویب شوي دي. د دغو تعدیلاتو تر تصویب یوه اونۍ مخکې له یوې ملي ټول پوښتنې وروسته د ارمنستان حکومت له ریاستي په پارلماني بدل شو. د دسمبر د ټول پوښتنې له نتیجو وروسته د ارمنستان د انتخاباتو د کمیسون ټولو غړیو په یوه خوله دا پریکړه لیک تصویب کړ. دغه کمیسون همداراز په دې ټول پوښتنه کې د منظمو درغلیو د موجودیت په اړه د ارمنستان د ملي کانګرس د اپوزیسیون ګوند ادعاوې رد کړې دي. د ترکیه دولتي خبري اژانس نن دوشنبه وویل له هغو سلګونو ترک پوځیانو څخه چې د عراق موسل ښار ته نږدې په یوه کمپ کې دیرول یو شمېر ووتل. د ترکیه د اناتولیا خبری آژانس د راپور لمخې د باشیقاله کمپه یو شمېر ترک پوځیان د دغو ځواکونو په نظم کې د بدلون پر اساس ووتل. آژانس له دې کمپه د استل شویو پوځیانو د شمېر په اړه څه نه دي ویلي او دا یادونه هم نه ده کړې چې دا پوځیان ترکیه ته لېږدول شوي او که په عراق کې بل ځای دېره کړی شوي دي. د امریکا او اروپایي ټولنې او منځني ختیځ ډیپلوماټانو پرون د لیبیا په جګړه کې د بیلابیلو شکلو ډلو مشران په لیبیا کې د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو د پلان منلو ته وهڅول. دا طرحه چې له مخې به یې تر راتلونکو 24 ورځو پورې په لیبیا کې د ملي یووالي حکومت جوړ شي پرون په روم کې په هغه کانفرنس کې تصویب شو چې هدف یې په لیبیا کې د بې ثباتۍ ختمول او د داعش ډلې د نور پرمختګ مخنیوی بلل شوی دی. نړیوالو استازو له غونډې وروسته په یوه بیان کې پر ټولو اړخونو د سمدستي او هر اړخیز اوربند ژغ وکړ او له هغو څخه یې وغوښتل چې په مراکش کې له خپلې ژبنې سره سم یوه موافقه لاسلیک کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل نړیواله ټولنه ډاډمنه ده چې د روم په کانفرنس کې د بیلابیلو ګډنوالو ډلو استازي د دې هیواد د اکثرو وګړو استازیتوب کوي. کېری زیاته کړه د دې ډلو مشان هغه پلان تایید کړی چې د پرمختګ لپاره یوازینی مشروع بنسټ دی.
ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د دې خبرونه په دوام کې به واوري چې د حکومت اجرایه رئیس د شانګهای د همکارۍ د سازمان په کلنۍ غونډه کې چې تمرکز به پر اقتصادي مسایلو وي د ګډون لپاره نن چین ته ورسید.
د مونږ اجرایه رئیس کولای شي چې له دغه کانفرنس نه په سم مدیریت سره د دوی جلب توجه وکړي او د دوی کومې برنامې یا پروژې چې دلته دي بالخصوص اقتصادي برنامې کې له دوی سره همکاري وکړي.
د فراخ خلق د ټاپی د پروژې عملی کېدو ته هیله من دي. د ټاپی پروژې د اقتصادي اهمیت په اړه به له یو کارپو سره مرکه هم واوري.
د دې مالی چارې هم څېړل شوي دي، تخنیکي چارې هم آمادګي ورته پوره د څلور هیوادونو لري چې څلور وړو هیوادونو مشرانو دا پروژه پیل کړله.
امریکایي ځواکونو که څه هم په افغانستان کې محاربوي عملیات پای ته رسولي خو راپورونه وایي چې په هلمند کې د دوی پټ عملیات روان دي. نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه لرو او په نیمه نړۍ 19 پروګرام کې به د هغو میرمنو خبرې واورئ چې د ولادت پر مهال له ستونزو سره مخامخ شوي دي.
که به حلاله وه که به مردار وه دغه ته به هم نکاتي چې دا خو یار استعمال شوی دی، موږ باید په هغه باندې پرېکوات یې هم تار راواخیست، که به تار پاکو که به ناپاکو په هغه به مو وټک.
نیمه نړۍ د یو کلی زرغګونه راډیوي ډرامې له نوې برخې سره د خپرونې په دوهمه نیمه کې خپرېږي. زمون غاگله آزادی رادیو اوری آزادی رادیو ده سهار لو ده مخام تر او ورزی ده اونه اخبریگی ده حکومت اجرائی رئیس عبدالله ده شانگهای ده همکاری ده سازمان په کلنی غونډه کې ده گدون لپاره چین ترسیدلی ده اجرائی ریاست ویاند آزادی رادیو ته ویل چې خاغلی عبدالله به ده غونډه گدونوالو ته په وینا کې په سیمه کې له تروریزم سره د مبارزې لپاره د همکاری جدي غوښتنه وکړي. کارپوهان هم د امنیتي اړخ تر څنګ د دې کنفرانس پر اقتصادي اهمیت ټینګار کوي او له حکومت څخه غواړي چې په ښه مدیریت سره له دې ډول غونډو څخه د افغانستان په ګټه پراخه استفاده وکړي. قسیم سولمل په دې اړه د راپور برابر کړی.
په سیمه کې امنیت له تروریزم سره مبارزه او اقتصادي همکاري هغه برخې دي چې د شانګهای د همکاري سازمان په 14مه کلنۍ ناسته کې به د غړو هیوادونو لخوا ورباندې خبرې وسي. افغانستان چې په دغه سازمان کې د څارونکي رول لري هم دا ځل د نورو مسایلو تر څنګ له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له یوې اجنډا سره په دغه ناسته کې ګډون لري. د اجرائی ریاست ویاند مجیب الرحمن رحیمی د دوشنبې په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل چې ښاغلی عبدالله به د سه شنبې ورځې په غونډه کې ګډونوالو ته له تروریزم سره د لا جدي مبارزې او اقتصادي همکارۍ په باب خپلې غوښتنې مطرح کړي.
حکومت افغانستان و شخص رئیس اجرائی
نشست دیوی افغان حکومت او شخصا اجرائی رئیس به په دې غونډه کې د حکومت رسمي لیدلوری مطرح کړي. له غړو هیوادونو به له تروریزم سره د مبارزې د سیمې د اقتصادي پرمختګ او سیمه ییزو همکارۍ په برخه کې لا جدي غوښتنې وکړي. د شغلی رحیمی په خبره اجرائی رئیس عبدالله په دغه سفر کې د روسیې، چین، قزاقستان، قرغیزستان او تاجکستان له مشرانو سره هم دوه اړخیزې ناستې ولري. د حکومت اجرائی رئیس عبدالله د دوشنبې په شپه په همدې ناسته کې د ګډون لپاره چین ته روان سو. دا د شانګهای د همکارۍ سازمان 14مه کلنۍ غونډه ده. د شانګهای د همکارۍ سازمان په 2001 میلادي کال کې د روسیې، چین، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان او ازبکستان په ګډون جوړ سو چې هدف یې د غړو هیوادونو ترمنځ په اقتصادي، امنیتي او کلتوري چارو کې همکاري کول دي. افغانستان، هند، پاکستان، ایران او مغولستان د دې سازمان څارونکي غړي دي. چین د شانګهای د همکارۍ سازمان یو له پیاوړو هیوادونو څخه دی چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت یې ونډه په سیمه ییز امنیت او اقتصادي پرمختیا کې ګټوره بولي. دغه هیواد په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان او امریکا په ګډون وروستۍ څلور اړخیزه غونډه کې د افغانستان د سولې د خبرو پر ګړندیتوب ټینګار وکړ او په دې برخه کې د همکارۍ ژمنه وکړه. چین همداراز د افغانستان پر ستر کان مس عینک باندې د پانګونې لپاره چمتو سوی دی. د چارو کارپوه د پوهنتون استاد عبدالله وحیدیار په دې باور دی چې که افغانستان وکړی سي د دغه سازمان د غړو خاصتا چین پانګونه په افغانستان کې را جلب کړي نو دا به د دغه هیواد اقتصاد پر پښو ودروي.
دا کانفرانس چې چین کې د تر ټولو مهم بودی چې هغه اقتصادي بود ده. د مونږ اجرائی رئیس کولای شي چې له دغه کانفرانس نه سم مدیریت سره د دوی جلب توجه وکړي او د دوی کوم برنامه یا پروژې چې دلته دي بلخص اقتصادي برنامې کې دوی سره همکاري وکړي او د افغانستان په اقتصاد کې مهم رول ولوبوي.
نوموړی په سیمه کې د چین نفوذ ته په کتو وایي چې دا هیواد به د سولې او پخلاینې په بهیر کې هم له افغانستان سره ښه همکاري وکړی سي. د زیاتوي چې که افغان دولت ښه مدیریت رامنځته کړي نو کولی سي په یو وخت کې هم د ناټو او هم شانګهای په څیر سازمانونو همکاري را جلب کړي او د ملي ګټو لپاره ورڅخه استفاده وکړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د فراه ولایت اوسیدونکي وایي چې له دې ولایت څخه د ټاپي د پروژې د ګاز د پایپ لاین تیریدل کولی شي د خلکو اقتصادي وضعیت باندې مثبته اغیزه وکړي. د فراه اوسیدونکي وایي چې د ګاز د پایپ لاین د غځېدو پروژه چې یو څه یې د فراه ولایت څخه تیریږي په سیمه کې یوه ستره پروژه ده او دوی یې پوره ملاتړ کوي. احمد شاه فطرت له فراه څخه راپور راکوي.
د فراه ولایت ډیر اوسیدونکي د اوبلن ګاز د نلیکې غځېدو ته چې د ترکمنستان څخه افغانستان، پاکستان او بیا هند ته ځي خوښ دي. دوی وایي که دغه نلیکې کار پلی شي نو ډېرې کورنیو ته به کاري او اقتصادي اسانتیاوې رامنځته شي. دغه نلیکه د ترکمنستان له لارې هرات، فراه، کندهار او سپین بولدک له لارې پاکستان او بیا هندوستان ته غځېږي. فراه اوسیدونکي وایي چې دغه نلیکې په واسطې سره به له یوې خوا دوی ته کار پیدا شي او له بلې خوا به د ګازو بیه هم راټیټه شي. دوی د افغان دولت څخه غوښتنه کوي چې دغه کار د جدي ونیسي او پرې نه ږدي چې ګاونډي هیوادونه بیا هم په دې کار کې لاسوهنه وکړي.
زه احمد شاه د فراد ولایت اوسیدونکی یم. دا د خلکو مشکلات به راپسې ویني چې ګاز به ارزانه سي. کارګران شاید چې په دې کې په زرهاو خلک کار پکښې واخلي، برخه پکښې واخلي، ویني پر کار بسي، خلک د بیکاري هم څخه به وژغورل سي.
محمد قاسم یم د اوسیدونکو د فرا ولایت. ټوله د فرایان دې کار ته تشویقي او ډېر ارزو لري چې جلتره دا کار شروع سي. انشاءالله چې په زرګونه کارګر به په کار ولېږي، مشتاس ته به د سوخت زمینه مساعده سي.
په همدې حال کې د فراه ولایت امنیتي چارواکي ډاډ ورکوي او وایي چې دغه پروژې د امنیت په برخه کې دوی بشپړ چمتووالی لري او د هر ډول ګواښ مخه به ونیسي. د دې پروژې ټول اوږدوالی کابو 1500 کیلومتره دی او نږدې 2500 کیلومتره د افغانستان په خاوره کې تیریږي. ویل کېږي چې دغه نلیکي کار به په دوو کلونو کې بشپړ سي او په جوړېدو سره به یې کابو 3 میلیارد متر مکعب طبیعي ګاز افغانستان، پاکستان او بیا هندوستان ته انتقال شي. د دغې پروژې لپاره په افغانستان کې شپږ تمځایونه هم جوړ شي چې د ګاز استفاده به ترې وشي.
احمد شاه فطرت و له فراه څخه. اقتصادي کارپوهان ټاپي پروژه د افغانستان، پاکستان، هند او ترکمنستان لپاره له اقتصادي او سیاسي پلوه د اړیکو په ښېګڼه او همکاریو کې مهمه بولي. په افغانستان کې د پانګونې د ملاتړ د ادارې پخوانی مشر او اقتصادي کارپو وفي الله افتخار ازادۍ راډیو ته وویل هیله ده چې په دې پروژه کې ټول ښکېل لوري به د دې پروژې د ګټو په اړه معلومات ولري او په عملي کېدو کې به یې له یو بل سره همکاري وکړي. له ښاغلي افتخار سره صفي الله ستانکزي مرکه کړې او په سر کې یې پوښتنه ترې کړې چې ټاپي پروژه به د دې پروژې د غړو هیوادونو لپاره څومره ګټوره تمامه شي.
خوشبختانه پس د ډېرو وختونو مې یو ښه خبر واورېده. د افغانستان د اقتصادي پرمختګ او د خودکفایۍ لپاره او داخلي عوایدو زیاتوالي لپاره د ټاپي پروژه ډېر زیات اهمیت لري. یو خو د دې نه هر کال شاوخوا 400 میلیونه ډالر د افغانستان خزانې ته به راځي چې دا پخپله یو مثبت ګام دی. د دې تر څنګ څلور هیوادونه چې ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند دی، چې درې هیوادونه تقریبا سیاسي مشکلات هم لري، افغانستان، پاکستان او هند، نو دا دې ښکارندوی دی چې زما په اند دا 2 کاله مخکې باید دا پروژه پرانیستل شوې وه او ګټې اخیستنې ته باید آماده شوې وه. اما بدبختانه د سیاسي ملحوظاتو په اساس باندې په دې کې تاخیر راغی. خوشبختانه نوی حکومت په دې وتوانېده چې دغه درې هیوادونو ته قناعت ورکړي او دغه پروژه نن رسما پیل شوله. امیدوار یو چې لکه څنګه چې دوی ته هغه ډیډلاین کېښودل شوی دی چې د 2013 کال دسمبر میاشتې تر پایه پورې باید دا ګټې اخیستنې ته ماده اوسېږي، نو بدون د کوم مشکله، بدون د کوم ځنډ او خنډه دا پروژه ماده شي او څلور واړه هیوادونه له دې نه ګټه پورته کړي.
ښاغلی افتخار، که واقعا دغه پروژه سمه مدیریت شي او په کار کې خنډ رانه شي، د افغانستان لپاره به څومره ګټورې او څومره بنسټیز پرمختګ کې له افغانستان سره مرسته وکړي؟
ما په اند خو فعلا کوم خنډ نشته. د تخنیکي لحاظ هم د دې وخت چې یو پروژه افتتاح کېږي حتما د دې مالي چارې هم څېړل شوي دي، تخنیکي چارې هم آمادګي ورته پوره. دغه څلور هیوادونه لري چې څلور واړو هیوادونو مشرانو دا پروژه پیل کړله، نو د مالي برخه او تخنیکي برخه کې زه کومه ستونزه نه وینم. یوازینی مشکل چې د 2 کاله راهیسې په دې پروژه کې یو دخیلو هغه سیاسي او امنیتي ستونزې وې چې خوشبختانه ولسمشر تو وار وار دا خبرې کړې دي چې افغانستان د فعلي حکومت پالیسي خارجي سیاست همدا دی چې په منطقې په سطحه باندې یو هماهنګي رامنځته کړي. نو دغې پروژې افتتاح د دغسې هماهنګۍ ښکارندوی دی. امیدواره یو چې دا له زړه واوسېږي او د تخنیکي او مالي برخه کې کوم ستونزه به انشاءالله نه وي.
په دغې مسله کې به څومره پاکستان لیوالتیا ولري چې بالاخره تر پایه به له دغو هیوادونو سره همداسې ملګری پاتې شي په پروژه کې خند رامنځته نه کی؟
لکه مخکې مې چې څنګه وکړه، د دغې پروژې ګټه څلور واړه هیوادو ته بشمول د پاکستان هم ده، نو هغوی به هم خپل ترانزیت فیس همدارنګه چې موږ 400 میلیون ډالر د کال عاید ترلاسه کوو هغوی به هم 1% عاید ترلاسه کوي. د هغو انشاءالله موږ خو به دا امیدواري ښکاره کوو چې دا پروژه په ښه توګه پر مخ لاړه شي او ټول هیوادونه ترې ګټه واخلي او دعا به کوو چې کوم خنډ رامنځته نه شي.
د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د ګاز د پروژې د اهمیت په اړه د افغانستان د پنګونې د ملاتړ د ادارې د پخوانی مشر او اقتصادي کارپو وفي الله افتخار خبرې مو اوریدې. د کابل چاپ ورځپاڼو هم پر همدې موضوع خبرونی کړی دی چې اسد الله لودین کتن ورته کړی.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د ټاپي پروژې ګټو او د پروژې د عملي کېدو پر وړاندې پرتو خنډونو ته ځانګړي کړي دي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې ټاپي د ورېښمو د لارې په څیر ګټې لري، خو ورځپاڼې په دې برخه کې د یو شمېر اندېښنو یادونه هم کړې ده. په مطلب کې راغلي د ټاپي پروژه یوازې د افغانستان نه ده، خو دا چې ډېره برخه له افغانستان څخه تیریږي نو دې پروژې ته یې د ورېښمو لارې په څیر ارزښت ورکړی دی. د مطلب د لیکوال په وینا د اندېښنې خبره دا ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان له جنوب څخه د جګړې او ناامنیو څپه شمال ته انتقال شوې ده. په مطلب کې راغلي افغان حکومت باید د سیمې او د ټاپي په پروژه کې ښکېل هیوادونه دې ته مجبور کړي چې په افغانستان کې روانه جګړه پای ته ورسوي. چراغ ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د ټاپي پروژه به په پروژه کې د ښکېلو هیوادونو د یو شمېر ستونزو له امله په ټاکل شوي وخت یعنی تر 2019 کال پورې بشپړه نشي. په سرمقاله کې راغلي چې د ټاپي پر پروژې شاوخوا لس میلیارده ډالره لګښت راځي، او څو چې د سیمې هیوادونه په ګډه په دې برخه کې پانګونه ونه کړي یو هیواد د دغې پروژې د مالي لګښت واس نه لري. کابل پوست هم همدې موضوع ته خپله سرمقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې د ټاپي پروژه د ناهیلیو په تورتم کې درون سهار خوږ زیری. په سرمقاله کې راغلي چې د ټاپي پروژې په اړه د افغانانو خوب رښتیا شو او اوس دې کار ته ټول افغانان خوشحاله دي. د سرمقالې لیکوال ویلي ممکن یو شمېر مغرض ګاونډیان د افغانانو د خوشحالي ونه شي زغملی او د دغې پروژې پر وړاندې خنډونه رامنځته کړي. د ورځپاڼې په باور افغان حکومت ته پکار ده چې د دغې پروژې د امنیت خوندیتوب ته هیڅ ډول هڅې ونه سپموي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د ټاپي په پروژه کې باید طالبانو ته ونډه ورنه کول شي. په سرمقاله کې راغلي د پاکستان پوځ هڅه کوي چې په ټاپي پروژه کې طالبان هم ښکېل کړي، او د لیکوال په باور افغانستان او هند باید په ګډه د پاکستان د دغو هڅو مخه ونیسي. د سرمقالې لیکوال ویلي که پاکستان په دې پلان بریالی شي نو طالبانو ته به امتیاز ورکړي او له دغې پروژې څخه به د ځان په ګټه ډیر کار واخلي.
د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه مو اورېده چې د اکثرو موضوع د ټاپي پروژه وه. د ټاپي پروژې عملي کول ستاسو په نظر څومره ممکن کار دی؟ که په دې اړه تاسو کوم نظر لرئ نو د اس ام اس په وسیله د ازادۍ راډیو له لارې له نورو اورېدونکو سره شریکولی شئ. خپل نظر د افغان بي سیم په 1418 شمېره اس ام اس کړئ او موږ به په همدې خپرونه کې د ازادۍ راډیو له لارې له اورېدونکو سره شریک کړو.
برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
زمون غاګله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو د سهار له ودې مخام تر وو ورځې دیونه خبريږي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو راپور کې ویلي چې د امریکا ځانګړي ځواکونه د هلمند د کلیدي سیمو د ساتنې لپاره په جګړه کې په پټه مرکزي رول لوبوي، خو د هلمند د ولایتي ادارې چارواکي وایي چې په دې اړه په رسمي ډول معلومات نه لري چې آیا په رښتیا هم ځانګړي ځواکونه په هلمند کې په پوځي عملیاتو کې برخه لري که نه. د راپورونو له مخې په دې وروستیو کې د هلمند زیاتې برخې د دولت د وسلوالو مخالفینو لاسته ورغلی دي، خو امریکایي ځواکونه له افغان ځواکونو سره د دې سیمو په ساتنه کې مرسته کوي. صالح محمد صالح په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د هلمند ولایت چارواکي وایي په دې ولایت کې د ناامنیو د زیاتېدو ستونزې له ولسمشر، وزیرانو شورا، امنیت شورا او نورو ادارو سره شریکې کړې څو د دې ولایت په ځینو برخو کې پوځي عملیات وسي. د والی ویاند وایي د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کمبل هم په دې وروستیو کې په دغه ولایت کې له افغان امنیتي ځواکونو سره د همکاري ژمنه کړې ده. همر ځواک ازادي راډیو ته ویل چې والی په کابل کې له عالي رتبه چارواکو سره په کتنې کې هم د هلمند په ناامنو سیمو کې د پوځي عملیاتو د پیل غوښتنه کړې ده.
سفر کړی دی رئیس جمهور د نشتې نه ورسره کتلی دي چې په هغو کې وزیرانو شورا کې هم زمونږ مشکلات ورته وړاندې کړي دي، او هم د تر څنګ یې ملي امنیت په ملي شورا کې چې وه رئیس جمهور خاص هدایتونه په ځینو برخو کې ورته کړي وو چې هلمند ته یې به خاصه توجه وړوي. د هلمند هغه سیمه چې مشکلات سره مخ دي او په ځای کې
یو غربي ډیپلومات نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي د امریکا ځانګړي ځواکونه په هلمند کې له څو اونیو راهیسې په جګړه کې ښکېل سوي دي. ورسته له هغه چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې رسمن د جنگي ماموریت د پای ته رسیدو اعلان وکړ. دا په هلمند کې د امریکا زیات ځواکونه دي چې هلته په جګړه کې شکیل سوي دي. مرجع د هلمند یو ستراتیژیک ولسوالي ګڼل سوی چې راپورونه وایي نږدې دی مرکز یې د دولت ضد وسلوالو لاسته ورسي. د هلمند ولایتي شورا مشر حاجی محمد کریم اتل نیویارک ټایمز رسپانې ته ویلي د رواني میاشتې په لومړیو کې ناټو ځواکونو د مرجع او سنګین ولسوالیو دغه ورځ په باجی سیمې په ګډون د هلمند په څو ولسوالیو کې درنې هوایي حملې وکړې. دغه ورځ په نوزاد ولسوالۍ کې د ناټو او افغان پوځیانو په ګډو عملیاتو کې 26 کسان چې وسلوالو طالبانو بندیان کړي وه او په هغو کې پولیس افسران سرتیری او ملکیان شامل و خوشی سول. خو د هلمند د والی ویان عمر ځواک له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوی په رسمي ډول دا معلومات نه لري چې د امریکا ځانګړو ځواکونو یا هم ناټو دی په مرجع کې پوځي عملیات کړي وي.
مرجع ولسوالۍ کې موږ داسې رسمي شی نه لرو چې په رسمي ډول باندې دوی موږ ته هغه شوي وي چې مثال رسمن چې بهرني قواوې لکه ځواکونه دي چې مرجع ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو سره کومک وکړي. رسمي شی موږ ته دی د موږ ته شی نه دي راغلی خو اوس فعلا د مرجع ولسوالۍ وضعیت تر ډېره بریده باندې ښه دی. هلته افغان قوتونه شته دي، نوي قوتونه شته دي. فعلا په مرجع ولسوالۍ کې وضعیت تر ډېره بریده تر کنټرول لاندې نیولی دی. د دې لپاره امادګي لري چې تفصیلي عملیات هلته شروع.
نیویارک ټایمز رسپانې لیکي د هلمند زیات شمالي ولسوالۍ د وسلوالو په لاس کې دي. دولت یوازې پر کجکي او سنګین ولسوالیو کنټرول لري. وسلوالو طالبانو سږ کال پر موساکله او نوزاد ولسوالیو ولکه ټینګه کړه، خو شمالي ولسوالۍ بغران تر یوې لسیزې زیاته موده کېږي چې د طالبانو په لاس کې ده. تېره اونۍ د خانشین ولسوالۍ د سقوط خبر هم ورکړل سو، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې افغان قواوو له دې ولسوالۍ تاکتیکي شاتګ کړی دی.
آزادی رادیو تغوه گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د فرانسې د سیمه ایزو انتخاباتو په اړه اټکلونه ښیي چې د ښي اړخې ملي جبهې ګوند په دې انتخاباتو کې هسې چې تمه کې د بریا نه ده ترلاسه کړې. په داسې حال کې چې د کډوالو د بحران د زیاتېدو او د تېرې میاشتې د پاریس له حملو وروسته ډېرو اټکل کوو چې دا ګوند به ډېرې رایې ترلاسه کړي، خو اوس داسې څرګندېږي چې نور ګوندونه ترې مخکې دي. په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر مرکزي څانګې یو راپور برابر کړی چې مهم ټکی یې اجمل اند اوروي.
یوه اونۍ مخکې د انتخاباتو په لومړي دور کې د فرانسې د ملي جبهې چې یو ښي اړخی ګوند مشر مارین لیپن او متحدین د فرانسې په 19 رامنځته شوو انتخاباتي حوزو کې په نیمو کې مخکښ وو. خو د فرانسې د انتخاباتو د څارنې د ځینو لویو ادارو اټکل ښیي چې دې ګوند پرونیو انتخاباتو کې په دې ټولو سیمو کې انتخابات بایللي. په دې کې خپله لیپن او د دې مشهورې خورزی هم انتخابات بایللي دي، خو مارین لیپن وایي دا به مبارزې ته دوام ورکړي او د خپل ګوند لپاره د ملاتړ راټولولو په هدف به په راتلونکو اونیو کې په ټولې فرانسې کې لاریونونه وکړي څو خلک ورسره یوځای شي. هغې په شمالي ښار هینن بیومیون کې د خپلې رایې له ورکولو وروسته خبریالانو ته وویل لیپن وایي زه په دې باور یم چې د انتخاباتو په ورځ باید د رایې ورکوونکي پرېښودل شي چې رایې ورکړي. زه به هیڅ کټکله وړاندوینه ونه کړم. زه یوازې دا هیله کوم چې فرانسویان به اجازه ورنه کړي چې د دوی هیله ترې د هغه پراخ کمپاین په ترڅ کې غلا کړی شي چې د سوسیالستانو او محافظه کارانو لخوا په تیرو څو ورځو کې وشو. دا کمپاین له توهین، تور پورې کونې او د ذهنونو د ګډوډولو کمپاین
کارپوهان
وایي د دې ماتې علت د سوسیالست ګوند هغه تکتیکي پرېکړه وه چې د فرانسې په شمال او جنوب ختیځ کې له انتخاباتو څخه ووتل او خپلو ملاتړو ته یې وویل د مرکزي ښي اړخو محافظه کارو کاندیدانو ته د رایې ورکړي څو د افراطي ښي اړخو د بریالیتوب مخه ونیسي. د فرانسې صدر اعظم مانویل والز خبرداری ورکړ چې افراطي ښي اړخي لا هم خطرناک دي او له خلکو یې وغوښتل چې د سخت دریځو په وړاندې یو ځای شي. والز وویل د حقیقت په شیبو کې فرانسې تل خپلو رښتینو ارزښتونو ته پناه وړې ده. د فرانسې د کورنیو چارو وزارت لخوا د رایو د یوې برخې نتایج ښیي چې د پخواني ولسمشر نیکولاس سارکوزی په مشرۍ محافظه کار جمهوري غوښتونکي ګوند په شپږو انتخاباتي حوزو کې مخکې دي او سوسیالستان بیا په 5 نورو انتخاباتي حوزو کې مخکښ دي. دا نتایج په هره سیمه کې د هغه شمیرل شوو رایو پر بنسټ دي چې په سلو کې د اویاو او په سلو کې د سلو ترمنځ شمیرل شوي. تمه ده چې د دوشنبې په ورځ ناوخته به د انتخاباتو وروستي نتایج په ډاګه شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالغفار تقوال سپین بولدک خلی کی ټاپی پروژه یو تاریخی پرمختګ دی او ډیر ځوانان به په کار مصروف شي. مستغنی د زابل له شاجویز خلی کی د ټاپی د پروژې د امنیت په باب باید له طالبانو د همکارۍ غوښتنه وشي. محمد فهیم ادیب میدانی له کوټې اشرولی کی د ټاپی پروژه به هغه وخت کامیاب او ترسره شي چې طالبان اجازه ورته ورکړي او ګاونډیان مداخله ونه کړي. حافظ محمد سرور مخلص له هلمند لیکي باید د ګازو دا پایپ لاین پلی شي ځکه چې زیات خلک ورته هیله مند دي او د افغانستان لپاره زیاتې ګټې لري. او سلیم خان له کندهار لیکي معلومه سوه چې پاکستان پر خپلو ژمنو وفا نه کوي او په خپلو وعدو دروغجن ثابت شو چې بیا هم د افغانستان په چارو کې مداخله کوي. د ماسپښین 2:30 دی. اسمت سروان د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله د شانګهای د سیمه ییزو همکاریو سازمان په کالنۍ غونډه کې د ګډون لپاره چین ته رسېدلی. اجرایه رئیس به په دې غونډه کې له تروریزم سره پر جدي مبارزې خبرې وکړي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په ننګرهار کې د داعش ډلې دوه غړي نیولي دي. د دې ادارې په خبر پاڼې کې ویل شوي چې نیول شوو کسانو پلان درلود چې د جلال آباد ښار په روغتون څلور لارې کې ماین ځای پر ځای کړي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي چې په پاکستان، ایران او اروپایي هیوادونو کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو په اړه له اړوندو چارواکو سره خبرې کړې دي. په فرانسې کې له پرونیو انتخاباتو وروسته د نظر پوښتنو نتیجې ښیي چې افراطي شي اړخو په دغو انتخاباتو کې کوم پرمختګ نه دی کړی. مصري چارواکي وایي چې دوی په اکتوبر میاشت کې د سینا په ټاپو وزمه کې د لویدلې روسي الوتکې په اړه ابتدایي راپور بشپړ کړ او داسې کومه نښه نه ده موندلې چې الوتکې دي د بم د چاودنې په اثر لویدلې وي. د ارمنستان د انتخاباتو مرکزی کمیسیون پرون وویل چې د دغه هیواد په اساسي قانون کې بدلونونه تصویب شوي دي. او د ترکیې دولتي خبري آژانس نن دوشنبه وویل له هغو سلګونو ترک پوځیانو څخه چې د عراق موسل ښار ته نږدې په یوه کمپ کې دیرول یو شمیر ووتل.
د ازادۍ راډیو خبرونې اورئ. قدرمنو اوریدونکو، شیبه وروسته د یو کلي زرغغونه د راډیوي ډرامې یو نوی برخه او ورپسې نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی 19 پروګرام خپریږي. خو له هغه مخکې نجیبه زمان اقتصادي خبرونه اوروي.
تاسو له ازادۍ راډیو څخه د نن ورځې اقتصادي خبر ناوړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي چې د سوداګرۍ وزیر همایون رسابه نن نایروبي ته د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د افغانستان د غړیتوب د ترلاسه کولو په هدف دغه هیواد ته سفر وکړي. د دغه وزارت ویان مسافر قوقندي ازادۍ راډیو ته ویل چې د دسمبر میاشت په 18 نیټه به د نایروبي په کانفرنس کې افغانستان رسمن په سوداګرۍ نړیوال سازمان کې د غړي په توګه اعلان شي. دی وایي چې په دغه سازمان کې غړي توبه په افغانستان کې پنګونه پیوړی کړی.
زه مطمئن یم چې یو سالو سالور شپته هیوادونه چې غریتوب لري د نړیوال تجارتی سازمان کې کولای شي چې یو اعتماد رامنځته شي. هغه پنګوال چې غواړي افغانستان ته پنګا چاونه کوي پویږي چې افغانستان د یو داسې مهم نړیوال سازمان غریتوب لري او اعتماد ډیر کوي د هغوی ته چې لسګونه میلیونه ډالر افغانستان ته انشاءالله پنګا چاونه کوي.
چارواکي وایي چې له دې سره به افغانستان له یو سلو څلور شپېته هیوادونو سره سوداګریزې اړیکې پراخې کړي او په مستقیم ډول به د صادراتو او وارداتو په برخه کې له دغه هیوادونو سره خبرې اترې کوي. د افغانستان د مالیه وزارت وایي چې سش کال یې د IMF یا د پیسو د نړیوال صندوق لخوا له ورکړل سوي هدف څخه زیات عواید راټول کړي دي. د دغه وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیم زی ازادي راډیو ته ویل چې سش کال د عوایدو په برخه کې د پیسو نړیوال صندوق لخوا ورته 114 میلیارد افغانۍ هدف ټاکل سوی و چې په روان مالی کال کې دغه وزارت وتوانی چې نږدې 114 میلیارد افغانۍ د عوایدو له درکه راټول کړي. ښاغلی عبدالرحیم زی وایي چې د عوایدو له لوړ وال سره دغه وزارت د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF څخه د 15 میلیونه ډالرو تشویقي پیسو د اخیستلو ژمنه هم ترلاسه کړې ده. د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره وایي چې اقلیمي بدلونونه به په هیواد کې د اوبو، کرنې او ځنګلونو سکتورونه زیانمن کړي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې مرستیال عبدالولي مدقیق ازادي راډیو ته ویل چې په افغانستان کې کرنه میکانیزه نه ده او وچکالي او د میوو د پخېدو په موسم یخې څپې هغه زیانونه دي چې په افغانستان کې د کرنې سیستم کمزوري کوي. ښاغلی مدقیق وایي د کرنې په برخه پورې مربوطې ادارې باید هغه ساحې چې د اقلیم د بدلون سره ډېرې زیانمنې کېږي مشخصې کړي او ورته ځانګړي پلانونه جوړه او خاصه پاملرنه ورته وکړي. نوموړی وایي په افغانستان کې تر 50% زیات خلک په کرنه بوخت دي او که چیرې په هیواد کې د کرنې سکتور تر دې ډېر زیانمن سي نو ملي اقتصاد به هم ورسره کمزوري سي. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغاني 25 پوله، یو یورو 3 افغاني 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 101 افغاني 40 پوله، یو سعودي ریال 10 افغاني 50 پوله، د امارات یو درهم 13 افغاني 15 پوله، زر ایراني تومان 13 افغاني 45 پوله او زر پاکستاني کلدار 428 افغاني.
یو کلی زر غاگونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې مو واوریدل چې نعیم پر خپل میرمنې زرمینې وار کوي او په وینوی رنگوي. راځي د ډرامې په دې برخه کې واورو چې ثابت څه کول غواړي.
ډاکټر صاحب، زخمې ګنډل غواړي؟
هو وروره، ګنډل غواړي. خورې ته د سر لږ ښې خوا ته تاو که چې زه لږ د بیسي پچکاري در بس.
ډاکټر صاحب خیر دی؟ نه به دی ګنډه.
لږ حوصله وکړه، دا دې اوس کار خلاصېږي. خورې ودې نه ویل چې دا په څه ژوبله سوې؟ ولې غلی سوې خور؟
زرمینې، ډاکټر صاحب پوښتنه در نه وکړه.
ډاکټر صاحب، له صفې راولوېدم، سر مې په زینه ولګېده.
دا د سر زخم خو دی، داسې نه راته ښکاري چې له صفې لوېدلې اوسې.
نه نه، بله خبره نه ده، له زینې ولوېدم.
نو دا ژاړې څنګه؟ کور کې خو به کومه ستونزه نه وه؟
نه، هغسې خبره نشته. سر مې
بس دا دی، لږ پاتې دی، نوره نو پټې پرېږدمه. ته څنګه داسې غلی ودرېدې ورور؟
هسې چورت یوړم.
زموږ د ټولنې ښځو ته خو هر سړی چورت وړي. دا دی پانسمان هم خلاص شو.
خیر اوسې ډاکټر صاحب.
دا نسخه در واخله، درې قلمه دوام یې درته لیکلې، دا منظمه وخوره او درې ورځې وروسته بیا د پانسمان لپاره راسئ. ډېر زر به له خیره سره ښه سي. او یوه خبره دې په یاد وي چې ډېره اندېښنه مه کوه او ښه خواړه خوره.
مننه ډاکټر صاحب.
د ناروغانو تداوي خو زموږ دنده ده، خدای مهربانه دی، انشاءالله بیخي ښه کېږي.
ژوندی اوسې ډاکټر صاحب.
خیر اوسې.
خدای په امان.
په مخامخ ښه.
صبر وروره، سر مې ډېر درد کوي.
خیر دی خورې، دوا دې وخوره، ښه کېږي له خیره.
ډېر زیات درد کوي.
ته اوس راځه چې دوا واخلو. خیر، زه به د نعیم دوی سره پوه شم. هیڅوک د چا د وهلو او ټکولو حق نه لري. زه پوهېږم چې څه ورسره وکړم. اوس به زه د هغوی خوښ شم.
ای ای، چې دا نعیم څه شو؟ ولې دومره وزنډېده؟
دلاور خانه، څنګه داسې په دې یخنۍ کې چورتې ولاړې؟ خیرت خو دی؟
او خیرت صحیح ده، څنګه دې پوښتنه وکړه؟
څو شېبې مخکې مې صابر ولیده چې ستاسې د کور د خوا په بیړه روان و. یوه ښځه هم ورسره وه.
ښه ښه، هغه ورندار مې د نعیم کډه ناروغه وه، ډاکټر ته یې بوتله.
ښه، خدای دې روغه کړي.
دا د نعیم موبایل ولې بند دی؟
لکه چې نعیم ته انتظار کوي. خیر دی، را به سي، تشویش مه کوه. ما ته څامرو خدمت وي دلاور خانه.
نه کور دې ودان صحیح ده، راځه چای به را سره وڅکې. راځه.
نه خیر یوسي، هغه بر کلي کې مې چا سره کار دی، هلته روان وم، ته مې ولیدې. ما ویل پوښتنه دې وکړم، لاړم. د خدای په امان.
ښه ورځه، الله دې مل شه.
د اسلام پلاره، د نعیم درک معلوم نه شو؟
نه، ټول کله خبر شو مخکې سید پوښتنه رانه کوله چې صابر ولې ستاسو د کوره ورختا ووت ښځې م ورسره وې ګوره صابر ښه ونه کړل
نهیم ښه کار ونه کړه د زرمینې سر یې سخت ورته ژوبل کړه
وښځې صابر ته څه اړتیا وه چې زرمینه په شا کې یو ډاکټر ته بوزي کور دی نو دا خبرې خو پکې راځي بابا
دومره هم نهی نو په پیاله یې داسې په سر وهلې وه ته به وایې چې د عمرونو دښمني ورسره یي
لا حول ولا ستا زه به هم ښکاري چې اوږده شوې ده که څنګه غلی شه نو چې سر مې د درده چوي
او که ښځې خبرې وکړي بیا وایې چې ژبه یې اوږده شوې ده
ویمه غلی شه نو
ښه دا دی غلی شومه کله چې صابر راغلی و ښه شو چې نهیم کور کې نه و که نه نو لویه شخړه به جوړه وه هغه ده راغی
ولې داسې راته ګورې څه خبره ده
اوس چې لاړ شې کله به راشې
زرمینه چېرته ده
ښه ګلان خو دې راته وکرل ه
د هغې پلوي به نه راته کوې چېرته ده زرمینه
ورور یې پې خبر شو راغې ډاکټر ته یې بوتله
څه زرمینه یې ډاکټر ته بوتله تا څنګه دا کار وکړه کوم ډاکټر ته بوتله
زما د کور نوم چا په خولې نه واخیستې نن به ټول کلی څه څه خبرې کوي
فو شفیقي ورنداری وی نه ویل چې په کوم خوا یې ولي
نه پوهېږم موټر کې لاړل
ښه اوس به زه د دوی خوښ شم
ودرېږه نهیمه تا ته ویم صبر وکړه
سرانوال صاحب دا مې خور ده
ښه خوري هغه چوکۍ باندې کېنه
صابر لالا دلته څه کوو ولې دلته راغلی یو دا کوم ځای دی
خورې زه به درته ووایم ستا ورور د عریضه راوړې وه پکې لیکلی دي چې خورې چې زرمینه نومېږي خاوند یې وهلی او سر یې پې مات کړی
نه نه صابر لالا دا
سر باندې خو د پټۍ لګېدلې ده زرمینه به همدا ته یې
خو نه نه زه چا نه یم وهلې
خورې مه ډارېږه ووایه هر څه رښتیا ووایه ولې هیڅ خبره نه ده دا ستا حق دی ته یې ولې ووهلې
سارانوال صاحب دا یې اول ځل نه دی چې زما خور یې وهلې دې سړي له اوله همداسې د وهلو لاس درلوده
ښه وروره ته یې پرېږده چې دا خور خپله وغږېږي
ښه صاحب وبښئ ښه خو ورته ووایه زرمینې خورې زه نور دا نه شم زغملی چې کله دې لاس مات وي او کله دې سر
زه
خورې ته زموږ وخت ضایع کوې که غواړې څه ووایې نو شروع یې که
سارانوال صاحب هغه خوان مې زه د چایو په پیاله وویشتم سر مې مات شو
ښه تاسې پوهیږئ چې د افغانستان د جزا قانون د 401 مادې نه نیولې تر 411 پورې څه پکې راغلي دي
نه
نه سارانوال صاحب نه پوهیږو
په دې باید هر سړی پوه شي چې کوم سړی په ښځه لاس پورته کوي او زخم پې جوړوي برسیره پر دې چې نقدي جریمه کیږي درې کاله یا له درې کالو نه زیات بند هم تیروي
نه نه زه داسې نه غواړم خو ما
ښه دا وروستۍ خبرې دي خورې ستاسو جنجال په څه و
زرمینې خورې ټولې خبرې ورته
وکړه هغه جنجال دا و چې زما وړه لور په سره اور کې پراته ده وړه ماشومه یې رانه واده کړې ده
وړن چې نه یې واده کړې ده
هو هغې ته ټوله کورنۍ خفه ده لور مې لا په کوڅو کې لوبې کولې چې واده یې کړه
ښه دلته خو قضیې دوه دي یوه دا چې خاوند یې ته وهلې او سر یې درمات کړی او بله قضیه دا چې وړه ماشومه یې واده کړې
اوهو دا نهیم دلته څه کوي
وی صابر وروره اوس به څه کوم
څوک یې
موږ یو هیلا او زهرا
وی ښه وی ورکه سې دروازې ولې نه خلاصېږي السلام علیکم
وعلیکم السلام
څنګه یاستی څومره درپسې خفه شوې وم
موږ هم درپسې خفه شوي وو فرزانې ځکه راغلو راځئ چې لوبې وکړو هو راځه دې له مرغو ته هلته خټې هم نشته
ښه صبر وکړه زورې زه دروازه پورې کړم
هی فرزانې دی ټول خپل کور ته ناراضي
نه می پری دی ټول ورځ د کور کارونه را باندې کوي
هی رختیا اوس شکر ښه شوی دی هغه غوا چې وهلې وه
هو هیلې اوس شکر ښه شوی یم پوهېږې دومره یې کلکه ووهلم عینې ایسته واچولم هیلې ښوونځي ته ځې
نه نه ځو
ولې تاسې هم ښوونځي ته نه پرېږدي
نه امتحانونه خلاص شو رخصت شولو موږ خو تا غولې په وړکتوب کښې واده نه دی کړی چې ښوونځی رانه پاتې شي داسې مه وایه ورته هغه خپله خفه ده ته یې نور هم خفه کوې
هو ډېر مې زړه تنګ دی یو ورځ مې د ښوونځي جامې واغوستلې ښوونځي ته تلمه بېرته یې رانه وویستلې ویلې د ښوونځي په ځای پخلنځي ته لاړه شه د کور کار دې کوه نور نشه تلی
او څومره خفه یې راځه چې لوبې وکړو خفه شې
ښه پوهېږې چې مازدیګر شي بیا مې زموږ لوبې او د خلا مخ را یادېږي
ښه راځئ راځئ چې ګیله کار وکړو
سمه ده هغه ونه به مو جر وي
ښه یو دوه درې منډې کې
یو ما نشي کې کولی سر مې
دا مې دې ومینیولې ولې فرزانې سر دې خوږېږي
نه سر مې راباندې وګرځېده وی اوف سر مې پوهېږې مور او پلار مې خبر نه دي هغه ورځ که رانیولی وم ټول دومره وېرېدلي وه بیا یې ما ته وویل چې چا ته به نه وایې
هی رښتیا ستا مور هم ناروغه ده صابر ماما له کلینیک ته بوتله ټیکره یې په مینو وه
څه ولې په مور مې څه شوي وه
خیر ده مه ژاړه فرزانې
په مور مې څه شوي زورې
هلا فرزانې ملک کاکا راغی
هو
بل سره یو مور سره دی
وای ته باندې راوتلې یم اوس به څه راته وایي زه لاړم
هی فرزانې ولې منډې وهې وی فرزانه څومره وویرېدله هیلې دا ولې
درنو اوریدونکو ستاسې په نظر صابر خپله پر خپلې خور د سوي ظلم غچ اخیستی وای شو که دا چې د خپلې مظلومې خور د حق اخیستلو لپاره یې قانون ته مراجعه وکړه په دواړو صورتو کې ګټه یا تاوان څه دی
همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو او د ډرامې د لا ښه والي لپاره ستاسو له نظرونو ګټه اخلو خپل نظرونه مو غږ ثبتوونکي ماشین ته ووایاست د ماشین شمیره ده 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته
نیمه نړۍ
د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړې خپرونه
جوړونکې مسوده نیازی
د نیمې نړۍ درنو اورېدونکو سلامونه مې ومنئ په روانه خپرونه کې د زیږون پر مهال له مور او ماشوم سره د کورنۍ د غړو په داسې مرستو خبرې کوو چې که مور ونشي کولای د زیږون پر مهال صحي مرکز ته لاړه شي کورنۍ کومې مرستې ورسره کولای شي که د زیږون پر مهال مور سره عاجلې مرستې ونشي له کومو ستونزو سره مخ کېدای شي په دې برخه کې به د ډاکټرې صحي مشورې واورئ او دا چې عامې روغتیا وزارت په دې برخه کې څه کارونه کړي دي د خپرونې په جریان کې به ترې خبر شئ دا خپرونه زه مسوده نیازی وړاندې کوم خو په سر کې به له وږمې رشیدي نه د ښځو په اړه د اونۍ مهم خبرونه واورو
د تشدد له ښځینه قربانیانو سره د روغتیایي مرستو پروګرام پیلېږي په داسې حال کې چې پر افغان حکومت انتقادونه کېږي چې د تاوتریخوالي قربانیانو ته پام نه کوي خو د عامې روغتیا وزارت وایي د هیواد په شپږو ولایتونو لغمان د کندي پروان پنجشیر فراه او جوزجان کې به د تاوتریخوالي له ښځینه قربانیانو سره د روغتیایي مرستو یو ځانګړی پروګرام پیل شي د عامې روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل غواړو په ګډه سره په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخه ونیسو روغتیایي مرکزونه مو آماده کړي او پرسونل مو ورته روزلی دی پا په شپږ ولایتونو کې به پلی شي او یو کال به دوام وکړي. او وروسته خبر ده چې په سعودي عربستان کې په لومړي ځل ښځو ته اجازه ورکړل شوې چې د دغه هیواد په انتخاباتو کې خپلې رایې وکاروي. د سیمه ییزو شوراګانو یا ښاروالۍ په انتخاباتو کې له 6,912 کاندیدانو څخه 909 تنه ښځې دي. د دغه هیواد د مقرراتو له مخې به نارینه او ښځې په بېلوبېلو مرکزونو کې خپلې رایې صندوقونو ته واچوي. په دې انتخاباتو کې به 204 تنه د ښاروالۍ لپاره انتخابیږي. د ښځینه رایې ورکوونکو شمېر 1,30,000 او د نارینه شاوخوا 1.3 میلیون ته رسیږي.
قدرمنو اوریدونکو، په افغانستان کې اوس هم په ډیرو سیمو کې میرمنې د زیږون پر مهال ناوړه او خپل سری دودونه پالي. مثلا د زیږون پر مهال مور نه پرېږدي چې څملي په دوه پښو کېنوي، خیرن ځای کې ولادت کوي، او یا هم د ماشوم نو په غیر صحي او ناپاکو وسایلو پرې کوي. په کلیو کې اکثرا دا دود دی چې کله یوه میرمن په ماشوم ناروغه وي نو دایې ورته راولي چې ولادت ورکړي. دا چې دایې د کومو اصولو پر بنا میرمنو ته ولادت ورکوي، دوی د عامې روغتیا وزارت لخوا روزل شوي او که په خپل سر دا کار کوي، او دا چې عامې روغتیا وزارت په لرو پرتو سیمو کې د زیږون پر مهال څه او کوم صحي خدمات وړاندې کوي او تر کومه په دې برخه کې لاسته راوړنې لري. د عامې روغتیا وزارت د روغتیایي پروګرامونو مشر ډاکټر سید حبیب الله اروال وایي دوی ځینې پروګرامونه لري چې د هغو په عملي کېدو سره به د زیږون پر مهال د میندو د مړینې کچه راټیټه شي. د ښاغلي اروال په وینا دوی د هیواد په کچه 10,000 صحي کارکوونکي روزلی چې 50% یې ښځینه دي.
د عامې روغتیا وزارت د هیواد په دننه کې څو پروګرامونه تر کار لاندې لرو، د دې لپاره چې وکولی شو حداقل د میندو مړینه په لومړي قدم کې راښکته کړو. موږ همدا اوس د هیواد په کچه باندې په قریو کې تقریبا 10,000 په شاوخوا کې روغتیایي رضاکاران لرو. پخوا دې ته موږ دایه ویلې، هغه دایه اوس په افغانستان کې د منځه لاړ دي، ځکه هغه دایو چې بعضې کارونه کول د هغوی د کار نور هم کله ناکله د میندو د مړینې سبب کېدو. نو په دې خاطر هغه ستراتیژي موږ د منځه ویوړه، او په دې 10 کلو کې موږ یوازې د ټولنې روغتیایي کارکوونکو په نام باندې نارینه او ښځینه کسان رضاکار تروی کړو، او دې ډېر مهم کارونه کوي. په دغه تیر کال کې یوازې په 1,000,000 په شاوخوا کې کورونو ته دوی تللي وه، او هر کور کې دا تعداد تاسو سنجوي. دوی ته روغتیایي تعلیمات ترسره کړي.
ښاغلی اروال زیاتوي دوی کوښښ کوي چې د صحي کارکوونکو پروسه ټولو لرو پرتو سیمو ته وغځوي. نوموړی وایي د ځینو سروېګانو له مخې د 2 کلونو په جریان کې د زیږون پر مهال د میندو د مړینې کچه راټیټه شوې ده.
یعنې موږ دا اوس دا ادعا نه کوو چې موږ د هېواد ټولې ساحې ته پوښښ لاندې راوستي. موږ امیدوار یو چې ډېر زر به دغه تعداد د 2 کلونو په جریان کې پوره کړو. په تاسف سره 11 کاله مخکې سروې ښودلې وه چې په افغانستان کې د میندو مړینې هر 10,000 کسانو کې 1,400 میندو به خپل ژوند په د 10,000 کسانو په منځ کې د لاسه ورکو. 2009 او 2010 کال سروې کې د مړینې کچې معلومولو اندازه کې دی کې 3,600 د راټیټ شو. یعنې دغه کچه نو دا یعنی د میندو د مړینې د کچې راټیټوالی هغه یو اوس ښه شاخص یا معیار دی. قابلو تعداد په افغانستان کې یا د جامع قابلې د ټولنې قابلې ته اوس تقریبا د 3,500 په شاوخوا کې دي. خو دغه تعداد لا ادامه لري. دغه پروګرام په افغانستان کې موثریت لري. انشاءالله په دغه پروګرام لا ادامه لري.
ډاکټر اروال په لرو پرتو سیمو کې د عامې روغتیا وزارت لخوا د زیږون په وخت کې د میرمنو لپاره د ځینو نوښتونو یادونه هم کوي.
د آشیانه صحي په نامه یا فیملی هیلت هاوس موږ ورته وایو. دا یو ښه ابتکار دی د عامې روغتیا وزارت زموږ د ډپارټمنټ. موږ تقریبا د 200 په شاوخوا کې آشیانه صحي په لرې پرتو سیمو کې دایکندي کې، په بدخشان کې، بادغیس کې، او حتی په هرات کې دا جوړ کړي دي. دا آشیانه صحي د همدغه روغتیایي سچ په ټول افغانستان کې هغه کې 2 رضاکاران کار کوي. یوې زنانه او یوې نارینه د روغتیایي رضاکاران دي. خو په دې په خوا کې په دغه صحي آشیانه کې یو میډوایف یا قابله هم ورسره ده. یعنی صحیح ولادي برخه کې موږ نور ابتکارات یا نوښتونه لرو چې مثلا موږ په افغانستان کې زرنجونه د یونیسف په مرسته باندې توزیع کړي دي. خپلو 50 روغتیایي رضاکارانو ته په کندهار، بامیان او بادغیس کې چې هغوی د دې په ذریعه باندې هغه میندې د مریضی او ولادت په وخت کې روغتي مرکزونو ته رسي. همدارنګ یو بل کار دی چې هغه د آس نه په استفادې سره چې موږ هغې باندې امبولانس په شکل باندې د میندو انتقال لپاره هغې نه هم استفاده کوو. موږ امیدوار یو چې په آینده کې د ډېر نورو نوښتونو سره وکولی شو په هېواد کې د خلکو روغتیایي مشکلات حل کړو.
د خبرونه په دې برخه کې به د یو څو میرمنو خبرې واورو چې د ولادت پر مهال ورسره مخ شوي او له دې بابته یې ستونزې لیدلې دي. چې له هغې ډلې یوه هم د لوګر ولایت اوسیدونکې ده چې د ولادت پر مهال ډېرې ستونزې لیدلې. دا وایي د ولادت په جریان کې له بیګانه تر سبا پورې د پښو په سر ناسته وه او د نورو میرمنو لخوا اجازه نه ورکول کېده چې څملي. اوس ورته د بواسیر مرض پیدا شوی او ډاکټران ورته وایي چې دا تکلیف یې ماغه د زیګون پر مهال د غلطو طریقو لامل دی.
خوګ بره باندې ولګېدل اتی به په امان کې ناستی وو. زو خدای چې ما خوسته ناست وم لګی زازنګونه وسون ما راوخو ز جګه سونی په خود سر تمام شپه زلی په خوب سر ناست وم. را تکلیف کېده ما وی چې خدای بختوره باغې چې د سیارې سم لیا د سی پړق باندې سم وای ما څه مل غوې داسې کې نه خځه په یو شاته ناسو خاص خاص به سم دا شادي سره نه ولا دام لا مې سره نه نو به م ک د دې ماشين چاړو به وای شین چاړو په باندې مو پېکاو کبهاله لاله کبه مردار او دغه به مونږ نه کاتي چې دا خو یاري استعمال سویت مو پاتې په باندې پېکاو اتي مون تار واخس کبه تار پاکو کبه نه پاکو په به مونږ ټک زنانه ډاکټر ته تللې ام وای دې تا ډیر تکلیف زیات ته عملیات کیږي وای بل رقم دې تا تی وای دوا مخره چې نور 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 مرزونه درته پیدا کیږي خو لغه نه به یو خط لېغه ده
ما کاکل شو لیکي وا سنه هم ورکه و خو دی چټاله نامناسب جه کی ولادت ورکړې و کله سي ماشوم پیدا سونو دا په مغان سانه کې دوه درې دقیقې وروسته دا وفات شله. نو بیا ډاکټر ته سي دی مړې و ډاکټر ویل سي دا چټل جه کی دی ولادت کړې دا کوم میکروب سي دی دی وینې له طریقه دی بدن ته داخل شوی دا ظرف دی یو دقیقې کې دی په جړ باندې تاثیر کړی دا لمنځه وړي. ځینې موسل میرمنې زړې خزي سي دی حیواني سره سې دا پاغه باندې دوی د ماشوم نو پرې کوي یا مثلا نور د چټل کارونه د دوی مریض خزې سره دوی کوي سې خزې موږ نه ځای سوي دي او همدغه نامناسب رسم رواجونه د خزې مړې کیږي.
درې ورځې په چار درد ناست وم دی اته میاستو الک سی هغه خوندریزي راباندې راغله. درې ورځې هم د ایوان پنجه کاته وه پېچکاري شوه نه دوا سوه نه کسه او دغه درس بچیان مې کور پیدا سوي نه هلکه او درې جنو کوي اینډه مې ټول خپل سر پیدا سوي داسې ملنګۍ وه هغه کې مې زیږولي دي او په سپېرو خاوره اما خاورې ما خاوره کې پیدا شوه او دوی هم کړه.
درنو اوریدونکو د ازادي رادیو دا نورې خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلای شئ www.azadiradio.com. کای و میرمن د زیګون په وخت کې له صحی مرکز نه لري وي او یا نشي کولای ډاکټر ته مراجعه وکړي نو د کورنۍ غړي کومې لمړنۍ مرستې ورسره کولای شي. نسایي ولادي ډاکټر فریده مرخیل وایي کای و مور له صحی مرکز نه لري وي نو د کورنۍ غړي باید ځینې امادګۍ ولري چې تر ټولو لمړی باید پاک ځای انتخاب شي.
اول خو یو مور له صحی مرکز نه ډیر لري وي دغه د کور غړي کوم کومه کوي ته کولای سي دوی باید یو پاک ځای او یو پاک رجایی وي یا تکه هر شي سي وي هغه باید په کور کې وي دوی سره موجوده وي. بل د ماشوم له کالو نیولې تر هر څه باید دوی سره پاک وي. هغه وسیله چې دوی د ماشوم نو پرې کوي دا په یو ظرف کې خراب وي شوي. مثلا قایچی ده په یو ظرف کې باید خه د 15 الی 10 دقیقو لپاره راوي شوي او هغه تار چې دوی نو پټړي هغه هم راوي شوي. پاتې شوی هغه نور تکیس دوی استفاده کوي کولای سي هغه ته کې وومینځي او پسغه وټو کې د مور د ځان لاندې هواري کې مور مجبور نه کې چې په کې ناسو باندې ولادت وکا مور باید پریوزي د هغه وسیلې چې موږ د فتن لپاره ځین استفاده کولای سو.
میرمن امرخیل وای په ناپاکو ځایونو کې ولادت مور او ماشوم دواړو ته زیان رسوي او د خپلې همداسې یوې ناروغ کیسه کوي چې په ناپاک ځای کې ولادت کړی و او دوی ته مراجعه کړې وه.
مثلا من کولی شو تاسو ته ووایم چې هغه میندې اکثرا په یوه تیاره کوټه کې چې هیڅوک هلته موجود نه وي یا هم د ګوخانې په نامه ځای ورته وایي دوی چې هلته دوی حیوانات اوسیږي دوی هلته ولادت کوي. دا ولادتونه سبب د دې کیږي چې هغه میکروبونه چې مور او ماشوم ته رسیږي پاسه پاسه مور او ماشوم د دواړه تبې پیدا کوي او بل اخر سبب د مرګ د مور او د ماشوم کې مګر د سمریز درلود په یو د سیو ځای کې ولادت کړو سې د دې په هولندیا غا سپین واخه هغه ورته چولیو پاسه مور ولادت کړو تا اما جوړه پاتې سیو هر کومک سیو ورته کړو نس نوې سوې د سکرې وڅ هغه بند د جوړې پیو ډیر یو ناپاک تار باندې تړلې و بیا هغه تار د مور د پخې په غټه کوته تړلې و دا بخې مونږ ته جالب و دوی ویل دم دل خاطر تړلې دا جوړه پاس لاره نسی او مور مړه نسی درال ځکه کوم خبر نه جوړه پاس هیڅ وخت نه زی وخت سره هم خپل او تړلې ستا باندې جوړه داخل کې پات کیږي دا اول خو په انټيسېپټیک مواد مریض ومنځل سو مکمل پاس هغه کومک سره وکړ غو جوړه ځان جدا کړې تم قوی ترین انټيبیوټیک نه ورکړ تر څو مریض په تبه پیدا نکړي
خدرمنو اوریدونکو د انسان ژوند له ټولو هغو شیانو مهم دی چې موږ ارزښت ورکوو نو موږ ټولو ته لازمه ده چې د زیږون په وخت کې له میرمنو سره لازمه همکاري وکړو په دې برخه کې اړوندو ادارو ته هم ښایي چې میرمنو ته لا ډیر امکانات برابر کړي او موږ هم د موضوع مهموالي ته په کتو یو ځل بیا وغوښتل په دې اړه خپرونه جوړه کړو چې کورنۍ د زیږون پر مهال صحي مواردو ته په سمه توګه پاملرنه وکړي چې مور او ماشوم دواړه له خطره لرې وي. د نیمې نړۍ خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لویو